ما میزبان شما خواهیم بود. حالا همکارم عصمت ساروان در استدیوست.
ډیر مننه احمدی صاحب، ستړی مشه. تقریبا 1.5 دقیقې وروسته، برابر 1.5 دقیقې وروسته به بیا هم استودیو کې سره یو او میکروفون ستاسو خبرونه به لاوریدونکو سره یو ځای پر مخ بیایو. خو اوس خبری مطالب لرو په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان دی د افغانستان له حکومت سره بیرته مخامخ خبري پیل کړي. نور موضوعات هم له خبرونو وروسته در معرفي کوو، خو اوس توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. هندي چارواکي وایي چې تر اویا زیات کسان د دغه هیواد د کرارا ایالت په یو عبادت ځای کې د اور لګیدو له کبله مړه شوي دي، او د امریکا متحده ایالاتو خپلو اتباعو ته د ترکیې په توریستي سیمو کې د ترهګرو بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې بیا پیل کړي. جان کیری پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د سولې قانوني پروسه په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پایټکی ایښودلی شي. مجدن بیا پر طالبانو ژغ کوو چې د سولې پروسې د سولې قانوني او رښتینی پروسې ته داخل شي چې ټولو افغانانو ته یو شان حقوق او خوندیتوب ورکوي. دا پروسه هغه تاوتریخوالی پای ته رسوي چې د دې هیواد خلک ورسره له کلونو راهیسې مخامخ دي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر وویل ولسمشر باراک اوباما به د امریکایي قمندانانو د ارزونو له مخې په افغانستان کې له 2016 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وکوي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفره لږ وروسته پرون شنبه په دغه ښار کې لږ تر لږه د 2 چاودنو ژغ واورېدل شو. د چاودنو په اړه په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د ښار پر ډیپلوماتیکه سیمه راکټونه لګېدلي دي. خو د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې یو راکټ لګېدلی دی. دی وایي له نامعلوم ځایه د ښار پر لومړۍ ناحیه یو راکټ لګېدلی، خو له نیکه مرغه هیڅ راز مرجوب لی نه ده اړولی. له بلې خوا د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له نامعلوم ځایه ازادي راډیو ته وویل چې دا برید طالبانو کړی او مرجوب لی اړولی دي. د د حملې هدف افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر اخلالول وبلل. د هلمند امنیه قمندان وایي که د دې ولایت امنیتي ځواکونه زیات او تجهیز نشي، نو د رواني جګړې په کنټرول کې به له ستونزو سره مخامخ شي. عبدالرحمن سرجنګ پرون شنبه په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د 900 پولیسو هغه تشکیل ړنګ کړی چې د دولتي تاسیساتو او مؤسسو د امنیت لپاره ګمارل شوی و.
دا شرایطو کې باید نه په پولیسو کې کموالی راغلی وای، ځکه چې هلمند یو ډیر ستراتیژیکه نقطه ده او د دښمنانو تر مستقیم پوکس لاندې ده.
د هلمند امنیه قمندان هم دراز وویل چې د دغه ولایت بیلابیلو برخو د پولیسو افسران وایي چې دوی له وسلوالو د نشه یي موادو له مافیا او نورو بې نظمیو سره د مقابلې لپاره لا نورو سرتیرو او وسلو ته اړتیا لري. په غور ولایت کې پرون شنبه څه د پاسه 1300 کیلوګرامه نشه یي مواد وسوځول شول. د غور د امنی قمندان غلام مصطفی محسنی ازادي راډیو ته وویل چې دا نشه یي مواد د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي وو. د غور چارواکي وایي چې د نشه یي موادو یو شمېر قاچاقبر هم نیول شوي چې دوسیې څارنوالۍ ته استول شوي دي. غور ولایت د شمال او جنوب ترمنځ د نشه یي موادو د قاچاق یوه مهمه لار بلل کیږي. هندی چارواکی وایي تر اویا زیات کسان د دغه هیواد د کرالا ایالت په یوه عبادت ځای کې د اور لګېدو له کبله مړه شوي دي. د کرالا ایالت د کورنیو چارو وزیر رامیش چینیت تیالا پرون شنبه وویل په دې پیښه کې چې د پاراوور شارګي په پوتینګال عبادت ځای کې د یو جشن په ترڅ کې وشوه 200 تنه نور ژوبل شوي دي. سیمه ایزې رسنۍ وایي اور هغه مهال بل شو چې د جشن لپاره د اورلوبې وسایل وچاودېدل. په عبادت ځای کې یوه ودانۍ ونړېده او ډېر کسان ورلاندې مړه شول. متحده ایالاتو خپلو اتباعو ته د ترکیې په توریستي سیمو کې د ترهګرو بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی دی. په ترکیه کې د امریکا سفارت د شنبې په ورځ یعنې پرون په دې هیواد کې خپلو اتباعو ته وویل په انقره او انطالیا کې دي له زیات احتیاطه کار واخلي. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکول کیږي چې ترکیه په دې ورځو کې له څو اړخیزو امنیتي ګواښونو سره مخامخ ده. ترکیه د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد په سوریه او عراق کې فعالیت لري او په کور دننه له بیلتون غوښتونکو کردانو سره په جګړه بوخته ده. د بلجیم څارنوالان وایي د پاریس د حملو د پلانولو په تور نیول شوی کس همغه څوک دی چې خولۍ پر سر ده او د بروکسل په هوایي ډګر کې له دوو ځانوژونکو سره په تصویر کې ښکاري. د بلجیم څارنوالانو پرون محمد ابرینی په تیروریستي وژنو او په تیروریستي ډله کې په فعالیت تورن کړ. ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیول شو. د مارچ په 22مه نیټه د بروکسل په هوایي ډګر او ترمځکې لاندې ریل کې دریو ځانوژونکو حملو کې 2 کسان ووژل شول. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. او د ترکمنستان ولسمشر د اقتصاد او سوداګرۍ وزیران او د مالیو د چارو مسؤول له دندې لیرې کړل. د قربان قولي بردی محمدوف له خولې ویل شوي چې دا چارواکي په خپلو دندو کې د جدي نیمګړتیاو له امله لیرې شوي دي. د ترکمنستان ولسمشر دا چارواکي په داسې وخت کې له دندو لیرې کړي چې د دې هیواد اقتصادي وده کمه شوې او صادرات هم لشوې دي. نړیوال بانک تمه خودلې ده چې په روان 2014 میلادي کال کې به د ترکمنستان اقتصادي وده 6.3% کې راټیټه شي. تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12:00 دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې په طالبانو ژغ وکړ چې د سولې خبري بیا پیل کړي، خو د سولې عالي شورا وایي روانه میاشت به د سولې خبري پیل شي.
څلور اړخیزه ناستې د 15مې دورې څخه اپریل ما کې دایریږي.
دفاع وزارت وایي د پکتیکا په ګومل ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د بمبارۍ په اړه څېړنې کیږي.
یاری پاګله باندې موږ ته راپور رسیدلې دی، موږ هغه کې په هدایت ورکړې دي چې تحقیق وکړي.
د مدني ټولنو فعالانو د امنیتي ځواکونو په ملاتړ کمپاین اعلان کړ. دفاع وزارت وایي د کورنیو تولیداتو ودی او د لګښتونو کمولو ته پام زیات کړي.
3 میلیارد افغانۍ تکر موږ په اصطلاح تصرف لرو، یو معقول رقابت هم رامنځته کړی ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبري پیل کړي. جان کيري چې پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ګډه خبري غونډه کې خبري کولې، وویل چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي توافق سش کال پایته نه رسیږي، بلکې دا موافقه د یوې 15 کلنې دورې لپاره ده. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدلو لپاره دی د سولې په پروسه کې شامل شي. جان کيري دا غوښتنه تیره ورځ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. د وی له طالبانو غواړو چې د سولې له پروسې یوې قانوني پروسې سره یو ځای شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. امریکا د هغه څلور اړخیزي غونډې غړې ده چې څلور ځله په کابل او اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل پر لارو چارو خبرې کړې دي. ټاکل شو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمی خبرې په 13 مارچ میاشت کې ترسره شي وای، خو طالبانو دا پلان شوی خبرې رد کړې. له کابل څخه د کتنې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په اړه د واشنگتن ژمنه تازه کړه. ناټو او زیات شمېر نورو هیوادونو له افغانستان سره خپلې مرستې په دې هیواد کې د لازمو اصلاحاتو پر اوستلو پورې تړلې دي. ولسمشر اشرف غنی هم په دې خبري غونډه کې روان لمریز کال د هر اړخیزو اصلاحاتو کال وباله.
تأکید همه مردم افغانستان خوشبختانه سر اصلاحات و مبارزه با فساد
دی ویلنی کمرغه د افغانستان ټول خلک د فساد پر ضد په مبارزه او اصلاحات را اوستلو ټینګار کوي. فساد هغه سرطان دی چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وجود نشي زغملای. په عین حال کې له نړیوالو سره زموږ قرارداد د ارزښتونو او هغو حقونو د خوندیتوب پر اساس دی چې اساسي قانون د ټولو افغانانو لپاره ټاکلی دی. جانکری په داسې وخت کې له کابل کتنه کوي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچونه هم مخ په زیاتېدو دي. د جانکری په منځګړتوب د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې چې د روان میلادي کال په اوړي کې موده پای ته رسیږي پوښتنې او اندېښنې پورته کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ملي یووالي د حکومت موافقه په روان کال کې پای ته نه رسیږي بلکې دا سیاسي توافق د 15 کلنې دورې لپاره دی.
لبل خدا افغانستان د سولې عالی شورا وایي په روانه میلادي میاشت کې به د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري. د دې شورا مرستیال ازادي راډیو ته ویل پاکستان ژمنه کړې چې د 15 اړخیزي ناستې له جوړېدو وروسته به د طالبانو استازي د خبرو میز ته کښېنوي. خو په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې پاکستان له افغانستان سره سیاسي لوبه کوي. د دې موضوع تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې.
د افغانستان د سولې په اړه د نهیلیو له زیاتېدو سره سره د سولې عالي شورا وایي پاکستان به نور د سولې په بهیر کې پلمې ونه لټوي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر هوچخون وایي چې په 4 اړخیزو غونډو کې د پاکستان لخوا شویو ژمنو ته د دغه هیواد نه پاملرنې پر پاکستان د امریکا او چین فشارونه زیات کړي دي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان ژمن دی چې د اپریل میاشت چې تر پایه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ترسره کړي.
څلور اړخیزه ناستې د 15 دورې څخه اپریل ما کې دایریږي. ترته جزیز هم دا ژمنه وکړه چې پس له څلور اړخیزه ناسته مخامخ ناسته د افغانستان د هیئات او د مخالفین مسلده هیئات
د افغانستان پاکستان چین او امریکا د استازیو په حضور کې د همغږۍ د ډلې 4 بیلابیلې ناستې ترسره شوې دي. په 4 اړخیزه ناسته کې پریکړه وشوه چې پاکستان به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو استازی دې ته اړ کړي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو داسې ونه شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی بیا وویل چې له طالبانو سره په مارچ میاشت کې خبرې ځکه ونه شوې چې پاکستان له خپلې ژمنې په شا شو. اوس بیا د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د روانې اپریل میاشتې تر پایه پورې به د سولې په تړاو 15 څلور اړخیزه ناسته وشي. په همدې حال کې افغان څېړونکي وایي تر هغې چې پاکستان خپلو غوښتنو ته ونه رسیږي په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت به یوازې یوه هیله وي. په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د سولې خبرو اترو په برخه کې پاکستان له افغانستان سره صادق نه دی.
خبرې چې تدوین کوي نه پاره کوي چې هغه فرصت پیدا کړي. هغه ګروپ چې د عبدالغیم ذاکر په مشکل سراجالدین حقانی او افسی جو کړي هغه به تقویه شي د افغانستان د جنگ لپاره. خوشبینانه په پاکستان باندې باور کول ما باور یو تیرموتله.
د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان رول مهم او حیاتي ارزښت لري، ځکه پاکستانی چارواکو هم منلي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د هیواد پر خپل نفوذ لري. خو افغان کارپو احمد سعیدی ټینګار کوي تر هغې چې پاکستان د سیمې او نړۍ له فشارونو سره مخ نه شي د هیواد به د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري ونه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ورستیو پرلپسې بارانونو په یو شمیر شارونو من جمله پلازمینه کابل کې خلکو ته کړاوونه پیښ کړي دي. همدارزه په ځینو ولایتونو کې سیلونه جاری کړي چې له کبله تلفات هم اړولي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د دې موضوع په اړه په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونه اورو. د خبرونه له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې وړاندې کیږي. اوس په لسالس محمد صالح څخه وغواړو چې تاسو ته ووایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه خبره شوې دي.
د نړۍ ګڼو رسپنو او خبرونو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري پر پرونی ناڅاپي سفر لیکنی او تبصری خبرې کړې دي. د امریکا خبرېدونکو رسپنې واشنگتن پوسټ لیکلي جان کيري له افغان حکومت نه د ملاتړ څرګندونو لپاره د شام پراس کابل ته لاړ. پلیکنه کې راغلی دا سفر په داس وخت کې کیږي چې د افغان حکومت محبوبیت کم شوی، د افغانستان اقتصاد کمزوري شوی، وسلوالو خپل حمله زیات کړي او افغانان له هواده کډوالۍ ته مجبور شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کيري له افغان حکومت تا افغان امنیتي ځواکونو نه د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ. واشنگتن پوسټ لیکي جان کيري له افغان لوري سره د وارسا او بروکسل پراتلونکو سرمشریزو کې افغانستان ته د مالی مرستو در جلبولو پر څرنګوالي هم بحث وکړ. په دې کتنو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو پر هڅو هم خبرې اترې سوي دي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال خبرونې په خپل تازه غني کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. د طالبانو مشر تر کلنیو عملیاتو مخکې خپل قدرت غښتلی کوي. د لیکنې په پیل کې راغلي د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور پر خپل مخالفانو د غلبې په حاصلولو او یا هم د هغوی په لمنځړولو سره د پسرلنوي عملیاتو تر پیل مخکې غواړي خپل قدرت لا پسې پراخ کړي. منصور په تیر دوبی کې وروسته له هغې چې د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مرګ خبر خپور سو ځان د طالبانو رهبر اعلان کړ. خو د ډیجیټل ژورنال په باور د طالبانو ګڼو مهمو قمندانانو له ملا منصور نه بیعت ونه کړ او ادعا یې وکړه چې د خپل انتخاب په پروسه کې چې په بیړه ترسره سوه درغلي کړې ده. منصور په وروستیو کې خپل پلویانو ته په یو پیغام کې وویل راځئ صرف د الله د رضا لپاره په قوي اراده او لوړې روحیې سره د دشمن په وړاندې قاطع جنگ ته ځانونه تیار کړئ. ډیجیټل ژورنال لیکي طالبانو په وروستیو کې اعلان وکړ چې دوه وتلي مخالفان یې ملا عبدالمنان چې د ملا عمر ورور دی او د ملا عمر زوی ملا محمد یعقوب ته به د کوټې په شورا کې چې د طالبانو د رهبری شورا ګڼل کیږي څوکۍ ورکړل سي. بلخوا تیره اونۍ ملا قیوم ذاکر له ملا منصور نه بیعت اعلان کړ. خبرونه لیکي دا څرګنده نه ده چې د طالبانو دغو مهمو مشرانو په خپله خوښه خپل دریز بدل کړی کې د پاکستان پوځي ادارو چې ویل کیږي له منصور سره نږدې اړیکې لري ورباندې فشار راوستلی دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه څېړنی کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیر وایي یو پلاوی یې ګمارلی چې په سیمه کې د تېرې چهارشنبې د ورځې پیښه وڅېړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر وایي داسې شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژل کېدل ثابت کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د پکتیکا ولایت د ګومل په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو له امله ملکي تلفاتو د دفاع وزارت اړ کړ چې پیښه وڅېړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي پلاوی به معلومه کړي چې په دې پیښه کې ملکی کسان وژل شوي او کنه.
د هغې په اګله باندې موږ ته راپور رسېدلی دی، موږ هغې کې هدایت ورکړی دی چې تحقیق وکړي. اوس به مخکې وي چې زه د هغې په اګله باندې ووایم.
د تېرې چهارشنبې په ورځ چې د امریکایي پوځیانو بی پیلوټ الوتکو د پکتیکا ولایت د ګومل پر ولسوالۍ دوه جلا جلا حملې کړي د سیمې د خلکو غبرګونې راپارولی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې حملو کې ولس ملکیان وژل شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوښ ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل په دې حملو کې ملکیان نه دي وژل شوي. د بهرنیو ځواکونو د غوښ ملاتړ د ماموریت یو بیان فرناندو استریلا وویل
We can confirm that US forces conducted two counter-terrorism strikes.
مونږ کولای شو وایو چې امریکایي ځواکونه په پکتیکا ولایت کې د چهارشنبه پورز لغرمې ورسته د تروریزم پر ضد دوه حمله کړي، خو هیڅ شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژنه وخی.
پا
پکتیکا د افغانستان جنوبی سیمه ده چې له نارامه شمالي وزیرستان سره اوږده پوله لري. راپورونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې دغه ولایت د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت شاهد و او د داعش د ډلې د فعالیتونو په هکله پکې هم راپورونه خپاره شوي دي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله وایي چې داسې لیست یې ترلاسه کړی چې وژل شوي ټول ملکیان دي.
ټول ملکي وګړي دي او موږ لیست هم رسېدلی ده د ولایت مقام سره امنیتي ملي سره له ټولو سره کېږي هغه خلک چې دي هغه ټول یو قوم خلک دي.
بلخوا د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دفتر په یوې اعلامیه کې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې ډول پیښو دوام به ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د الوتکو د حملو پر وړاندې دغه غبرګون نوې خبره نه ده، بلکې د پخواني جمهور رئیس په دور کې دې ډول حملو د کابل او واشنگټن اړیکې ترینګلې کړې وو. د دفاع وزارت وایي په روان کال کې د شپې پر عملیاتو سربیره د بی پیلوټ الوتکو حملې هم زیاتې کړې دي. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت خبرداری ورکوي چې که جمهور رئیس د ګومل ولسوالۍ د نعمت آباد د سیمې د پیښې په اړه اقدام ونه کړي، د سیمې خلک به د پیښې د روښانولو لپاره اعتراضونو ته دوام ورکړي.
له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نوي کال په موافقو کې شفافیت د کورنی تولیداتو پیر او سرعت ته ډیره پاملرنه کړې ده. په تخنیکي او لوجستیکی برخه کې د دفاع وزارت مرستیال غلام سخی احمدزی په کابل کې پرون خبریالانو ته وویل چې د شفافیت او سرعت د ساتلو په خاطر د قراردادونو شمیر له 1550 څخه 80 ته راټیټ شوی دی. د وزارت دا چارواکی وایي تمه کیږي چې د دغو تغییراتو پر اساس به دفاع وزارت شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ وسپموي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت په پخوانیو قراردادونو کې د میلیونونو ډالرو فساد له رسوایۍ وروسته د یاد وزارت چارواکي د نوي تړونونو د شفافیت په اړه ډاډ ورکوي. په تخنیکي او لوجستیکي برخه کې د دفاع وزارت مرستیال غلام سخی احمدزی د شمې پورس په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د تدارکاتو البسي اعاشي او لوجستیکي برخو په تړونونو کې میلیونونو افغانیو د سپما تر څنګ لازم نور اصلاحات هم راوستل شوي دي. هغه وایي چې سږ کال به افغان ملي اردو ته 1,690,000 یونیفارم د هیواد دننه برابر شي چې د نورو ګټو تر څنګ په قرارداد کې 200 میلیون افغانۍ سپما راغلی ده. دا چې د دفاع وزارت په نو دغو تړونونو کې څه توپیر راغلی ښاغلی احمدزی په اړه وایي:
3 میلیارد افغانۍ څکر موږ په اصطلاح تصرف لرو، یو معقول رقابت هم سالم رقابت هم په جریان د افر ګوشایي کې رامنځته کړی ده. همچنان پروسه د ارزیابي د یو قرارداد هم په دلسوزي او د شفافیت په نظر کې نیولو سره مختبه ولای ده. د ډونر رضایت هم ترلاسه کړی ده.
له دې وړاندې د تدارکاتو کمیټې لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په ډیرو تړونونو کې د فساد موجودیت ښکاره شوی دی. د دلوي په میاشت کې لاغې وروسته چې د دې وزارت د تیلو په پخواني قراردادونو کې 215 میلیونه ډالر اختلاس ثابت شو، جمهور رئیس غني د دې وزارت هغه قرارداد لغوه او د ډیرو نورو د څیړلو امر یې صادر کړ. دفاع وزارت د افغان حکومت د تدارکاتو تر ټولو لویه برخه جوړوي چې د معلوماتو له مخې هر کال 8 میلیارد افغانۍ او څخه ډیر تړونونه لاسلیک کوي. په همدې حال کې د تخنیک او لوجستیک په برخه کې د دفاع وزارت مسؤل غلام سخی احمدزی وایي چې د دې وزارت په قراردادونو کې د کورنی تولید برخې پیاوړتیا ته تر بل هر وخت ډیره پاملرنه شوې ده.
قراردادای وزارت دفاع ملي باید
دی وایي د دفاع وزارت قراردادونه باید د هیواد د کورنی اقتصاد د محرک او پیاوړتیا د فکتور په توګه بدل شي چې په دې برخه کې اوس پاملرنه ډیره شوې ده. افغان حکومت داسې وخت په قراردادونو کې د شفافیت په تامین ټینګار کوي چې نړیوال ټولنې د افغان حکومت په تیره بیا د دفاع وزارت سره د مرستو د دوام لپاره شفافیت او حساب ورکونه شرط ټاکلی دی. د روانو چارو کارپوه حکمت الله صدیقي وایي چې د شفافیت لپاره د افغان حکومت هڅې ممکن د وارسا او بروکسل په غونډو کې د دغه هیواد سره د مرستو په دوام اغیز وکړي او له همدې امله باید د حکومت هر قرارداد واضح او له فساده خلاص وي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو د یو کمپاین لارې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. لسکونو مدني فعالانو پرون شنبه له خلکو او افغان امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړي. په دې اړه نجس اپی راپور لري.
د مدني ټولنو دغو لزګونو فعالانو د یو کمپاین ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ او له هغوی وغوښتل تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. دغو مدني فعالانو پر جامو، جنتریانو او کاغذونو یو شمېر لیکلي شعارونه پولیس او ښاریان د یو بل تکمیل کوونکي دي د عامه پوهاوي په خاطر پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو وویشل. د ولسي جرګې پخوانی غړي فرخنده زهرا نادري او د دې کمپاین یوې فعالې خبریالانو ته وویل د ښار هر وګړی مسؤلیت لري تر څو د افغانستان د امنیت ټینګښت لپاره هڅه وکړي.
اگر هماهنګي قوي بین شهروندو
که چیرې د پولیسو او شاریانو ترمنځ همغږي وي، یو مجرم هیڅکله دا جرأت نسي کولای چې خپل هدف ته ورسیږي او د خلکو ترمنځ ویره او اضطراب رامنځته کړي.
میرمن نادری وویل خلک باید یو ځای شي تر څو وکولی شي چې د هیواد د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو لپاره کمپاین ترسره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته کمپاینونه شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي له دغه کمپاین نه هرکلی کوي او ټینګار کوي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن او شاولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا کمپاین د پولیسو او نورو افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر کیږي تر څو وکولی شو چې په هیواد کې خوندي ژوند ولرو.
ډېرې ښه خبرې دي، باید چې خلک د خپل ملت ته خدمت وکړي، خپل پولیسو ته خدمت وکړي او پولیسو ته دغه مشرانو ته دغه حق دی چې د عامو سره ډېر همکاري وکړي.
تاسې زموږ شغل ازادي راډیو اوري. د بلوچستان په کلات سیمه کې د ملیشه ځواکونو په عملیاتو کې د څلور دېرش تنه بلوڅو وسلوالو د وژلو ادعا شوې ده. په وژل شویو کسانو کې د خپلواکۍ غوښتونکي تنظیم یو قومندان عبدالنبی بنګولزای هم شامل دی. خود ورکو بلوڅو کورنۍ اکثره وایي چې په داسې عملیاتو کې وژل کېدونکي کسان وسلوال نه، بلکې له مودو راهیسې هغه ورک بلوڅان دي چې پاکستاني امنیتي ادارو په مرموز ډول تښتولي وي. په دې اړه د بلوچستان څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل راپور واوري.
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټی او حکومتي ویاند انوار الحق کاکر د شنبه په ماښام یوې خبري غونډې ته په وینا کې رسنیو ته وویل امنیتي ځواکونو په کلات سیمه کې د پلټنې عملیات وکړل او په نتیجه کې لسګونو بلوڅ وسلوال ووژل. سرفراز بوکټی وایي دغه عملیات چې درې ورځې دوام وکړ د کوټې او کراچۍ ترمنځ د کلات په جوهان نومې ځای کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره شول. د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو په اساس مو په دوی پسې عملیات وکړل چې څلور دېرش تنه پکې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې یو قومندان عبدالنبی بنګولزی هم شامل دی چې په 2000 کال د اعلی محکمې د قاضي نواز مری په وژنه کې هم لاس درلود. سرفراز بوکټای وایي د دغو وژل شویو وسلوالو بلوڅانو له کیمپونو زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د ده په وینا چې دغه وسلوال په شاوخوا سیمو کې په هدفي وژنو او بومي چاودنو تورن وو او د مستونګ په هغه پیښه کې هم لاس درلود چې شاوخوا یو کال وړاندې له کوټې کراچۍ ته پتلونکي مسافر بس کې سپاره 19 تنه پکې وژل شوي وو. دوی د مستونګ په پیښه کې هم لاس درلود. زموږ امنیتي ځواکونو دوه ورځې پرله پسې په دوی پسې عملیات وکړل. له دوی مو زیاته اندازه وسله هم نیولې، د سرو زرو کټوري مو هم ځینې نیولې او شاوخوا 3 میلیونه کلدارې مو ځینې ترلاسه کړې دي. د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ورکو بلوڅانو کورنۍ وایي د ملیشا ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې وژل کېدونکي کسان د دوی ورک خلک دي چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې دي، خو وروسته یې په عملیاتو کې ووژني او رسنیو ته یې وسلوال در وپېژني. د ایالتي حکومت ویاند انوار الحق کاکړ په دې اړه وویل دا دوی هسې یو تبلیغاتي موقف خپل کړی دی چې کوم خلک به د وسلوالو په کیمپ کې وو دوی به په رسنیو کې هغه په زور د تښتول شوي او ورکو خلکو په نامه معرفي کړل. بیا چې هغوی په داسې عملیاتو کې ووژل سي نو بیا دوی له دې څخه په ګټې اخیستنې رسنیو ته ووایي چې موږ مخکې لا ویل دا ورک بلوڅان دي. تر اوسه کوم وسلوال سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې د کلات په جوهان سیمه کې د دوی وسلوال یا د هغوی قومندان وژل شوی که څنګه. سرفراز بوکټی وایي د کلات په عملیاتو کې د ملیشا ځواکونو یو سرتیری هم د وسلوالو په ډزو وژل شوی او دوه نور پکې ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات تر بل هر وخت زیات کړي دي چې په نتیجه کې د سلګونو وسلوالو بلوڅانو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا شوې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د دې خبرونه په دوام کې البته لاندو خبرونه ورسته میکروفون ستاسو خبرونه ده. نن په دې خبرونه کې د ورسته ورختونو لکبل د خپل سیمو په اړه ستاسو نظر غواړو. زموږ له معلوماتو سره سم یو شمېر خلک ورسته ورختونو کړولې دي په تګ راتک، خصوصا په لوی ښارونو لکه کابل کې خلکو ته مشکلات پیش کړي دي او په یو شمېر ولایتونو لکه اروزګان کې تلفات اړولې دي، خلکو ته مالی تاوانونه اړولې دي. په یاد لري چې د لسو بجو په خپرونه کې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو، خو اوس اته بجې او دېرش دقیقې دي. توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیمه خبرې بیا پیل کړي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر لږ وروسته پرون په دغه ښار کې لږ تر لږه د دوو چاودنو غږ واورېدل شو. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي که د دغه ولایت امنیتي ځواکونه زیات او تجهیز نشي نو دغلته د روانې جګړې په مهارولو کې به له ستونزو سره مخامخ شي. هندي چارواکي وایي تر اویو زیات کسان د دغه هیواد د کرالا ایالت په یو عبادت ځای کې د اور لګیدو له کبله مړه سوي دي. متحده ایالاتو خپلو اتباعو ته د ترکیې په توریستي سیمو کې د ترهګري بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د ترکمنستان ولسمشر خپل د اقتصاد او سوداګرۍ وزیران او د مالیو د چارو مسؤول له دندو لرې کړل. او د بلجیم څارنوالانو وایي د پاریس د حملو د پلانولو په تور نیول شوی کس هم هغه خولې پر شخص دی چې د بروکسل پر هوایي ډګر له دوو ځانوژونکو سره په تصویر کې ښکاره کیږي.
سلام مجدد به شما. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. در این برنامه مایکروفون شما اسمت ساروان و من ژکفر احمدی تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان میزبانتان خواهیم بود. مناطق مختلف افغانستان در روزهای اخیر شاهد ریزش باران سنگین و سرازیر شدن سیلابها بوده. در نتیجه این سیلابها به مردم هم آسیب جانی و هم خساره مالی رسیده. باشنده های پایتخت افغانستان هم از این مشکلات در امان نماندند. گفته می شود که تجمع آب باران در سرکهای کابل خانه ها و دکان های زیاده را تخریب کرده. بر اساس گزارش ها در نتیجه فرو ریختن در و دیوار خانه ها مردم مجبور شدند تا به جاهای دیگر بروند. نبود کانالیزاسیون از عوامل عمده پر از آب شدن سرک ها خوانده میشه. این مشکل بالای زندگی شما چقدر اثرگذار بوده؟ مسئولیت حکومت چیست؟ پرسش دیگر همین که آیا خود مردم تا چی حد میتوانند در جهت جلوگیری از چنین مشکلات کار بکنند؟ بیاین که در همین مورد صحبت بکنیم. به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. اینها شماره های تماس با برنامه ما هن 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55.
بله، لکه څنګه چې زما همکار تاسو ته وویل چې د وروستیو بارانونو له کبله د کابل ښار ډېرې کوڅې او واټونه له اوبو ډک کړي دي. حتی په ځینو سیمو کې خلکو په سطلونو کې له خپلو کورونو اوبه ایستلې. احمدي صاحب همداسې ده کنه؟ ځینو تصویرونو کې هم همداسې وښودل شو. بارانونو په ځینو ولایتونو کې سیلونه هم جاري کړي دي. اروزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې سیل زیات تاوانونه وراړولي. په دغه ولایت کې شاوخوا 40 تنه مړه شوي او ډېر کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده. په افغانستان کې که ورښت نه کیږي له وچکالۍ خلک کړیږي، او چې کیږي بیا د سیلونو او نورو مشکلاتو سبب کیږي. که باران نه وریږي هم مشکل دی، که اوري هم مشکل دی.
بدون شک
بله شکه چې باران رحمت دی، خو چې کله ډېر زیات شي بیا دا رحمت او څه مشکل پیدا کی.
بله، خصوصا امسال البته ساران سه مشکلات زیاده، ریزش باران و سیلاب که در نقاط مختلف افغانستان جاری شده به مردم به وجود آورده.
نو خصوصا په دې شارونو کې لکه کابل شار چې تاسو ورته اشاره وکړه، په دې کې ډېر زیات مشکلات پیدا کړي دي. د خلکو تګ راتګ له مشکل سره مخامخ کړی دی، حتی کورونو ته اوبه ورغلي دي، سړکونه خو ځینې خلک وایي چې کښتیو ته ضرورت دی چې باید په کښتیو کې لاړ شي له یو ځای نه بل ځای ته. په دې کې د ښاروالي مسؤلیت څومره دی؟ آیا ویالې نه دي جوړې کړي، ویالې نه دي پاکې کړي؟ کانالیزیشن خو ډېره لویه خبره ده، تاسو احمدي صاحب ورته اشاره وکړه چې زه ګمان نه کوم چې په لنډ وخت کې د افغانستان وتوانېږي چې کانالیزیشن ولري، ځکه چې تر دې ډېر نور ابتدایي شیان نه لري. خو بیا هم البته ضروري شی دی، تر څو چې کانالیزیشن نه وي تر هغو به دا مشکلات وي. لیکن یو بله مسلې ته هم کم اشاره وسي بده نه ده چې ټول مسؤلیت یوازې په ښاروالیو مونه چو. هغه دا ده چې په کوم ځای کې چې ویالې جوړې کړې دي، هغه ویالې خلک پاکې نه ساتي، خپل ګندونه کثافات همدغو ویالو ته اچوي، او په نتیجه کې دا ویالې بندې شي او بیا اوبه په سړک وبهیږي او د سیل سبب شي.
مردم هم مسئولیت دارن. بله، و شما میتونین به صفحه انترنت ما هم سر بزنین در مورد تجمع آب در سرک های افغانستان، بخصوص در کابل. گزارش های ویدیویی داریم که برای شما شاید جالب تمام شود. اگر تلفن افغان بی سیم دارین، با پیام فرستادن پیام از طریق شماره 818 هم میتونین در برنامه مایکروفون شما سهم بگیرین.
او د اسکایپ پته به هم زورت اعلان کړم چې radio.azadi زموږ د اسکایپ پته ده. که څوک انټرنیټ لري او اسکایپ لري، له دې طریقې هم کولای شي له موږ سره تماس ونیسي. اوس به ورشو چې لمرنه اوریدونکی مو څوک دی او څه وایي. مهرباني.
سلام، خوش آمدین، بفرمایید.
سلام خدمت نو احمدی صاحب و شنوندگان رادیو آزادی. فقط پیشنهاد حوال من است که وقتی هر کسی از جور میکنه به قوالی و حمله پولیس شاروالی و از نفر را بیره در تمام مسیرهای آب بلند منزله را خود شاروالی کابل پلان میکنه. شما بیره از کوه مرکز تا دانباغ این بلند منزله را پلان اسرائیل جور کردن، بالی باید پاک باشه. شما در مسیر هر آب همین سایی تایی نمیره که شما آب خیلی این سایی نیزار بود، باید این یک چمن ارس نشد. این کل پلان کردن، یک جنات بود. موضوعی دیگه که تمام سرمایه ملت به کوه بالا شده. شما در سال با پنج سال بود که موسم تغییر بکنه، بازبوری های شدید صورت بگره، بزرگترین مشکلات هم از مایی در ساحات کوهی خانه جور کنین دوید می باشه. مشکل حساسی هر شاروالی که می آید فقط شما بین در مسیر باغبالا سای سبز بود، رولو امان پران جور کرده. چرا این شاروالای جنایتکار اینا محکمه نمیشن؟ شما شاروالی بین نوانده سب از دفت گاف فارو شده بود، چرا این شاروال شده؟
بله دوست عزیز، سوال مشخصی است که تجمع آب در سرکای کابل و ریزش باران سنگین مشخصا بالای زندگی شخصی شما چقدر اثرگذار بوده؟ چی مشکل برای خودت ایجاد کرده مشخصا؟
احمدی سر محترم، فقط شرکن خودم که وقتی به وزیفان میرم دونی سه ساعت خانه در مسیر را در موتر میمارم. وقتی به وزیفان میرسم بی غیر آبه شدن بلوشتری مشکلات با مردم شریف شهر کابل این موضوعات آب از یک روز دیز شما بسیاری که از خیلخانه بیند به چرای میدان آب تجمع کرده. وقتی کمی سرک تا جور میشه از دنگیر آیا آبی از این تنها جوی بوده که آب استاد بوده یا آب بره باید مسیر خود؟ آیا دنی بسیار پلان شما بیند در یک سرا اگر وقتی میده کم آب بلند تجمع میشه چرای سیتی که سر در دوست آفر میشه بازی کنکریت میده تانکر آب نمید و تخلیش میکنه. همین کانویسین که آباد است مقابل چرای سرسبزی است. فقط سه چیزی مزار نفر ماسک میگیره از رئیس امو بخش سرسبزی چاروالی کابل موجود است. مشکل حساسی است که چاروال تخنیکی، چاروال مسلکی به شهر کابل تعیین شود و سیستم کانالیزاسیون در کابل باید به نصیب دارکن که بود از قسمت شهر شمشیری ولی پاپو پل چرخی به زیر افر میشد به حساب سیستم کانالیزاسیون.
هر تشکر. اجازه بدین که تماس های تشکر از تماستان. اجازه بدین که تماس های دیگی تلفن هم بگیریم.
بله ډیر مننه. دوی شما معلومات هم در لودل کوری ودان بل اوردون که لروزان معرفي کوي آزادی رادیو.
سلام خوش آمدید بفرمایید.
شما وانم پرو شمیندا شما سلام احترام تقدیم کول اسلام الدین زاهو شاز ولایت تخار تماس گرفتین.
بفرمایید زاهو صاحب.
امی اما وقت پیش یک اداری ازی گفو سری دولت است، یک مقدارش هم سری مردم، مردم خودش هم باید توجه بکنه. سرکو کی سیر برمیشن اکثر جو شما ببینید از چیزی بندلی فوت ایشوز است، یوم باید دینو توجه کنه مردم. اگر بمونه که سری دولت بیاندازید با خودمون هم یک مقدار اقدام بکنیم. شروع در این فضای بهار است، این بارش و باران های پای هم یوازی که واقعا درست است رحمت خداوند است، باز وقت 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 سبب غزی غضب خدا میشه مرجع های مختلفی که زمان بیسا بودون نیتا. نه این که اما گیره سر دولت 50% که دولت توجه میکنه، 50% که خود ما باید توجه بکنیم که شهری ما بیسا گل و گلزار کنیم.
زاور صاحب، خودت با عنوان یک باشنده افغانستان در قسمت جلوگیری از تجمع آب در سرک ها چی مسئولیت داری؟ چی کار از دست خودت ساخته است تا چون این مشکل پیش نیاید؟
شخصا خودم خود یک شخصی معلوم هستم، از دوستم هیچ کار نمیه. وقت دوستا خدا تشویق میکنم برای چیزی که خودم یک مثلا یک چیزی را که میخورم را وقت در جیب خود میذارم، دادم میرم نمیندازم. یا دوستای ما همیش تشویق میکنن که مثلا شما نوال بنشانین یا دیگه کارهای خانگی انجام بدین که با خاطر سبب اذیت یازار دیگران نشه و رای آب بند نشه به حساب اندر مشکل مردم بیچاره مواجه نشن.
تشکر از تماس شما.
گرده ودن حاجی شمس الحق ده هلمند لسنگین و لسوالی تخیلی کلی وی داوست پسنگین که بارانده یو بلاوردون که صدیق الله صادق ملی کلی وی پهلمند که ورشت او سیلاب مالی تاوانون خلکو ترسولی او زیادتی کرنیزی مزکی تخریب کلیدی او میرویس لخانشین و لسوالی تخیلی کلی وی پا خانشین که سخت سیلابون را کلیدی. ده تلفون للاری اوردون که لرو میروانی.
سلام خوش آمدین بفرماین.
مهربانی کوی صاحب خبری وکی.
برنامه مایکروفون شماست. سلام خوش آمدین بفرماین.
متاسفانه دوی خبری و نکره. خیر ده محمد قاسم زواک پیغام با ولولم چی دفن بیسیم داتا سواتلس شمیری بانی راستوالی دی نور آوریدون که پشن وی زواک صاحب ده هلمند چخدا پیغام بکل وی په هلمند که دیر سیلابون راغلی دی او په ناوی و لسوالی که اتیا کورون نریدلی دی او خلکو تا دیر مالی تاوانون رسیدلی دی.
تشکر از پیامه هایتان که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال میکنین. شنونده روی خط داریم. سلام خوش آمدین بفرمایین. برنامه مایکروفون شماست.
مهربانی صاحب. و علیکم السلام. مهربانی که بی صاحب. مهربانی استاسی خبری آورو.
در هلمند ولایت هیچ وقت نظر نیست لکه تاسی چی گام تراله وی در اوانا طول ولایتی جادوی یه در هلمند ولایت نه ده ولی پس خطر
ولی در مخ که استاس دیو آوریدون که در هلمند وال نظر مخبور که چوای پسنگید که باران ووری. خیر پر حال به حمله تاس منه نبل آوریدون که لرو زن معرفی که یه آزادی رادیو
و لطفاً رادیویتان را پخش کنین.
سلامت توسه. لطفاً لرادیو لری شی یا ایتی تکی
برجانیم در کندر وارد دنیسی بسوالی سرستاز را پتا ماس
میرا بانی که ویسه
مست کول سوالی که بحران ویس کنم انگر نیه چاعت زیانی زیان را بولی دیمی مایی خیر بران ویس کنم
در خیلی مننه. سلامت و سه کردی ودن بل اوردون که حمله رو
بفرماین. رادیو آزادی است، صحبت کنین.
مهربانی.
بله سلام و احترامات است و محترم منو اوردون که تمرانده کوما.
سلامت و سه
سروان صاحب نیمی صاحب هم بخواهیم.
بله بله اورو احمدی صاحب بینن. مهربانی.
نا دلمنان د خیټ عمر کابل د قرباغ نه د ما په نظر باندې د کالی مسوم څه د افغانستان په کابل ښار کې خصوصا کچیره مثال سرکونه جوړ کړل سیم خو څه د اوراو د اوبو په اصلاح د موږ ساده ژبه باندې او نه خپل چې بیرته سره کونه خراب کیږي او دې کې د عام خلک نه چې کولاول څه دغه شهروالۍ سره د خلکو نه پیسې په دغه باره کې اخلي بعد هغه پیسو باندې دغه اول د اوبو خلو زه خپله د ښار ته خبره ستلی وم ډېر په مشکلات مې ورته اوبو کې روان وي او یو بله مثال یو نظر مې بل دغه و چې دغه هلمند کې مثال ډېر خلک وژل شوي دي او ډېر بارانونه شي وروزګان د هلمند کې دې خوا زلزلې اوس خدای خلکو کومکونه وکړو ما داسې یو نظر د مثال باید دغه د شمال او د نور جو خلک دا شخصي تجارانو مغه خلکو سره کومکونه وکړي چېر کې له منځه تللي مثال کورونه خراب شوي غټ بحران شوی دلته باید شخص کسان د دولت کې شخصي خلک هم د غټ غټ تجارانو کومک وکړي هم د وطن د یووالي لپاره ګټه لري او هم د خلکو د ستونزو لپاره ګټه لري.
ډېره مننه له تاسو څخه کور ودان.
تشکر از تماس شما. شنونده دیگر هم با خود داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
تلفن
متاسفانه قطع شد.
تو پیغام بولبولو.
بله، چند پیام دارین؟ بفرمایین.
په زابل او میزان ولسوالی، زابل په میزان ولسوالی کې باران تاوان اړولې ده. دا پیغام متاسفانه چې رالیژن کې، بله، رالیژن کې نسیم حریفال دی، دا نوم په اول ځل لپاره ورم. بل اوردونکو، قلندر له تخار لیکلی دی.
بله، قلندر از تخار می نویسه که به فضل خداوند امسال در ولایت تخار باران بسیار خوب شده.
نور رحمت له کندهار لیکلی دی چې له ګرانو هیوادوالو څخه هیله کوم چې حلال کښتونه وکړي او د کوکنارو څخه ډډه وکړي. د تر دې پورې لیکلی دی چې بیا به سیلون ناراضی.
حکیمی از بدخشان نوشته که خیزش آب دریاها امسال زیاد شده و امکان ای وجود داره که باشنده های البته از این ولایت از خانه هایشان بیجا شوند و حکومت باید در زمینه اقدامات را روی دست بگیره.
عبدالغفار تقوا لسپین بول دکس خلیکلی ویدل تا زیاد بارانو نوشول خلق دیر ور تا خوشحاله دی. پا ویش که ده ویش پا بازار که کندی که پرشته خوب باران خونو تا بند مشکلات هم لری، لیکن پا مجموع که دوی خوشحاله دی. ده هم دی خوشحاله خبره ده چه دیر خلق پی خوشحاله هم دی.
بله، و عبدالستار آخونزاده می نویسه که در ولسوالی بالا مرغاب هم باران باریده و خوشبختانه آسیب بر باشندای ولسوالی نرسانده.
لشمرغه اوس په بیا هم د تلفون لاري د اوریدونکو نظرونه و ورو مهرباني کوي. آزادی رادیو ده، میکروفون ستاسو.
سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني. متاسفانه چه تلفنی
فکر میکنم قطع. مشکل تکنیکی امروز وجود داره، چند تماس ما قطع شد.
دادی باران علت ویده هم کدیش
فکر میکنم. سلام، خوش آمدین، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوشحالم.
من نه سلام
برشنا اومدیم لمن دلایتنا.
مهربانی کوی
مننه. نغشتنه نده ده خپل دیو ازواله سو چه پیلمن چه با درسته که دیلمن دلایت نخبری کومه.
بله بله.
اما درستن دسته اما آغه که چه پلیر جنگ دیو خب داغه پسر بسلا بنام بسراله مجید مرسته و نلدل دو کمات خوا باید خپل به طول افغانستان سر مرسته و سی بسنه چه دیوی اولایت سر مرسته که سر نکیشه.
بله سب، ډیره زیاته مننه چې نظر مو څرګند کو. کورودان بل اوردونکو حمله رو.
بله، و از خانمای دیگه هم خواهش میکنیم که اونا هم با ما در تماس شوند و در مورد مشکلات ناشی از ریزش باران سنگین و سرازیر شدن سیلاب در مناطقشان صحبت بکنن مثل مردا.
بله، اکثرا متاسفانه چې دوی کمی خبری کوي په خصندې په داسې مسایلو کې. کله کله خو داسې مسایل موږ مطرح کوو چې بیخي له دوی سره ارتباط لري، له ښځینه طبقې سره ارتباط لري، خو متاسفانه دوی پکې کمه برخه اخلي. اوریدونکی لرو، مهرباني.
سلام به شما و شنوندگان شما. فرات صدیقی از لوګر.
صدیقی صاحب، خوش آمدین، بفرمایید.
زنده باشید. من میخواستم بگم هرچند افغانستان از لحاظ حوادث طبیعی و خصوص سیلاب یعنی جاری شدن سیلاب یک کشور چندان آسیب پذیر نیست، در ولایت ما دارم صحبت میکنم، خود دولت بیشتر چون مردم کمتر یا جمعیت کوچکتر در محیط وسیع‌تر زندگی میکنند، مثلا اولیهای بچه‌ها که شما ببینید کوچکترین اولیه 145 بسیار کمتر نیست، آنقدر مشکلات سیلاب یا جاری شدن آب ناشی از باران قدر مشکل ایجاد نمیکنه، اشکال ایجاد نمیکنه. منتها زمانی که ما در درون کلانشهرها بخصوص کابل که بیشتر مورد دید همی است پایتخت واقعا اینجا چون جمعیت بیشتر در طرف کوچک تر ناز زندگی میکنند و خود این خواه کابل تاودی است که یک مناسب جذب یا نفوذ آب نیست واقعا آب جذب بکنه و شما زمانی که یک باران حداقل اندک میباره شما میبینید که آبها جاری میشه، یعنی نه تنها از لحاظ اجتماعی از
بله صدیقی صاحب با معذرت که
از لحاظ حیثیتی به خاطر یک ملت و دولت خیلی مشکلات و بزرگی
صدیقی صاحب
نداره بزرگ
اگر صدای مرا میشنوید با معذرت حرف شما رو من قطع میکنم. شما بدون شک به کابل رفت آمد دارین، در جریان چند روز اخیر به کابل رفتین و با مشکلی که شما به خاطر تجمع آب در سرک ها برخوردین دقیقا چی بوده؟ میشه یک تصویر بتین از وضعیت موجود؟
دقیقا شما زمانی که به کابل بیان در جاهای آب ذخیره است، معمولا شما میدین که داخل کابل ساحاتش مثلا پس کوچه ها و خیابان های کوچک از این اسپاسیزی نیستد گلای ایجاد شده بعد این مکسایی که موترها را تنازم نیستد بیشار بود قوانین مراحت نمی کنه از لحاظ اجتماعی و کسی که پیاده می باشه موترها خیلی تیز می رانه کالای گنسان گروت می شه گلای بیشار زیاد است و یک کانالیزاسیون در شدی قسمت ها مثل ما در کورتینه و زندگی میکنیم خوی جرب چند صفحه های زمین شکل مایه نداره آب کانالیزاسیون خیلی به شکل وسیع جوی های بسیار بزرگ ایجاد شده مشکل از آز آب نیست مدرد مناطق مثل خیرخانه هم مناطق کارتی پیوان خیلی مشکلات بزرگ ایجاد شده خود دست از این مشکل به نظر من یک اراده بزرگ سیاسی ملی ایجاد شد و سهاد استنلاف شد یک تیم بزرگ انجینیر سیاسی ایجاد شد که به شکل اساسی از شد به نظر من این صلاحیت و این قدرت و ایزدکیت از لحاظ صلاحیتی چی از لحاظ مسلحی و دادم شهرداری کابل بو صلاحیت کوچک داره من این بیم بسن نظر من در خط کلان ملی رهبری افغانستان اگر یک اراده ایجاد شد و یک بزرگ سیاسی از به واقعا بکر اراده اگر ایجاد شد میشه مشکل حل بکنیم چیزی هست که استمرار باشه و ساعت چه وقت که زور آباد است اونجا کنسیون بزرگ ایجاد شد و از بینه بزرگ مالی نیاز است اگر چی میکاره
تشکر
کار خیلی مزبط است واقعا خیلی پذینه بزرگ سفیر به مردم دولت افغانستان تحمیل میکنه.
ممنون از تماس شما
احمدی صاحب. صدیقی صاحب اول چه دی مقابل خبره دی عبود جذب توان نلری اصلا ما تا کل کل دا سوال پیدا شی چی حالتا کل دا سی زای پاتا شاید از مکه چی جذبی که نه پار پاتا دای طول وای دی در پخبل مرتی شاره وکره چی اکثر دولتی زمکه یا حق زمکه چی تاکل شوی و یا وقت پا که پارک جور شی اگر طول قصف شوی او حتی پا غرونوی هم کورون جور شوی. بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو
رادیو آزادی است لطفاً صحبت کنین.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام
محترم تاستا استاد رادیو طول کارکون سلام من وړاندې کوم مزر هلا روحانی ما د هلمند ولایت ته مرجو لسلام
مهرباني کوي صاحب
دا ورسته کې سروان صاحب د هلمند ولایت کې ورسته بارانونو ډیر زیات سخت ځانونه اړولې دي د خانشین ولسوالۍ د ګرمسیل ولسوالۍ د ناوی ولسوالۍ کې همدلته خود لشکرګاه په یو ځینو سیمو کې چې هلته اوبه د هلمند پوی دي نو هلته اوبه اوښتې دي خو ځینې کورونه یې هم زیانمن کړي ځانې تاوانونه رسولي مالي تاوانونه یې هم رسولي دي نو دولت ورته هېڅ
بله
په رادیوګانو کښې وایي د هلمند رادیو کښې چې موږ سروې وکړله مرسته وکړله خو هېڅ یې نه دي کړي تر
دمه دا ولې دا تاوانونه پېښ شوي دي؟ ځینې خلک وایي چې پخوا به خلکو په خپله نهرونه کیندل پاکول به یا ویالې به یې صفا کولې پاکولې به اشر به کوو لیکن اوس خلک ټوله حکومت ته منتظر دي مؤسسو ته منتظر دي نو له ځکه چې لږ باران هم وسي په سیل بدل شي په دې برخه کښې څه وایست؟
محترم سروان صاحب د هلمند سیند چې دی ډېر دا ورستې بارانو کښې نو ډېر ډاکټر غلې دي نو دا د هلمند د سین لیر پرکشن کې لکه مثلا ګرم سیل ولسوالۍ د ناوی ولسوالۍ د پنشین ولسوالۍ دا ځایو کې چې دی هغه باندې کچ د هغه ځای کې کورونه ځان سوي دي کورونه وړي دي مالي تاوانونه مرسول دي ځان تاوانونه مرسول دي نو په دغه د هلمند سین اوبه ډېرې سوي دي بېخ زیاتې
ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو کوو او نظر مو څرګند کړو.
تشکر از تماستان. شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، خوش آمدین. بله،
الو،
مرحبا،
بفرمایید.
و علیکم السلام.
جناب فرمان سرکار و لایتر سے متفاقی جسیسیم تو در عزیز رادیو تور اردین بود اسلامی و سلامات رو اندو کنم.
سلامت حسی مدنی صاحبی است. مرحبا،
سلام تخورست تجیر سرد دی پنمیسان کنم. جناب فرمان سرکار دست را بارانی چوی و خود سختانه اندقا بارانی چوی در رحمت بارانی و حکم مالی آزانی تلقات خلق جنب یا وقتی دی و تدیر دینا پر نظر بانی دی داگا دکا دایی آفتون پرن دی شکم مبارزه دا مبارزی آگا ساروان که دی اغوان وقتی دید دا و فرسنگ دی اما شکم ساحج چوی آگا اندقا نیجی ساحج چوی دا دایی آفتون و دا خطر امکانات دی باید خلق اغوان تبلیغ دی چوی دا فاهم تاسو کل چوی دا موسم خراب دی یا د غره خو دو امکانات یو خلک تبلیغ کوي چې د تاسو سره صحاونه باید ځان اوسوره یا خپل ځاتي محفوظه تلاشي پرسو ان دا څه کوم ولا مخ نشي نو د څه نوم باید صدې چې مسئولیت ور یو چې حکومت هم باید هغه څنګه ځان د استفادې سره پر وخت حاضر رسیدګي وکړي ترڅو دا چې افاتونو پر وړاندې خرج د سر وخت همداري وشي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه کور ودان.
تشکر از تماستان. شنونده برنامه مایکروفون رادیو آزادی هستید. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. لرادیو لطفا یو څه لری شئ.
کندهار ولایت میوان پولیس اطلاعات بوزر سرکوم.
مهربانی کوئی عزت الله صاحب.
سلام بول خونه دوله پا میمار سوالی کیم وصوله زنون یواره وله سندالی دیرانیم ساکه یه رو نو زنون نجازه بودی.
شا دیره منانه چه تماس مونی و او نظر مترگن کن.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
اوس په تو پیغام ولولو ځینو اوریدون کو پیغامونه راستولی دی. افغان بیسیم د تصواتل شمیرې لري په یوغو کې یو هم حمزه اقبال د چل الله جلال آباد لیکي وای په جلال آباد کې بارانونه شوي خو زیانونه نه لري. لنه کمرغه محمود روشن چې له غزنی ومن پیغام را لیږي، فکر کوم چې دا پیغام بیم له غزنی وي. باران رحمت دی خو که په ناورین بدل شي حکومت او ولس باید د ژغورنې لپاره یو سي کار وکړي.
محمد قاسم زواک از هلمند می نویسه که در این ولایت زیاد باران باریده و تاوان و خساری زیاد به مردم وارد کرده، اما حکومت تا حالا کمک و توجه نکرده.
کمالالدین چپان لارغستان ولسوالی چې د کندهار دی لیکي وای په ارغستان ولسوالی کې بارانونو کوم تاوان نه دی رسولی. له نیکه مرخه
باز هم قلندر از تخار می نویسه که در دشت ها و کوه ها مردم درخت و بوته نگذاشتند و همین مسئله سبب شده تا سیلاب در بخش های مختلف افغانستان سرازیر شود و مصیبت به بار بیاره.
جانو لکندهار لیکلی وی هغه بل ورس دلی په کندهار کې دوری وی و باران و خو د معلوماتو لمخی تاوان نده پیش کرده.
بله، شنونده دیگر گلمیران عثمان خیل از بغلان نوشته که دریای بزرگی که از کنار شهر جدید ولسوالی نهرین میگذره و در دامنی از او هزاران منزل، کلینیک و مکتب قرار داره، دیوار استنادیش تخریب شده. امیدوار هستم که حکومت توجه کنه.
او سمیولا ناصری لوروزگان لگیزاب ولسوالی چه لیکلی دی اوس هم د گیزاب ولسوالی که باران وری او ډیر سیلابونه راغلی دی، ډیر زیان رسولی دی. تر دې مخکې هم په ولسوالی کې تاوانونه پیش سی ول.
بله، جاوید احمدی از قندار می نویسه که در قندهار باران، البته ریزش باران ادامه داره و به فضل خداوند امسال زیاد باران میباره.
شفیع جان زدران ل د خوست ل نادر شاکوټ ولسوالی سخلی کلی ویدل ته ژلی خلکو ته زیانونه اړولې دي، بیګاش په ځینې سیمې وهلې دي. او اسمت الله همت ل ورزګان ل چوری ولسوالی سخلی کلی وی ل مرکزی حکومت څخه زما هیله ده چې د ورزګان ولایت د سلزپلو سره مرسته وکړي او د ورزګان ولایت امنیت ته هم توجه وکړي. ملا هبت الله د بادغیس ولایت څخه لیکلي دي، البته له مرغاب ولسوالۍ څخه وایي باید حکومت کومک وکړي له باران ځپل یو سره.
و نصیر احمد از هلمند نوشته که دری ولایت هم زیاد باران باریده اما حکومت توجه نکرده.
او بل پیغام دی عبدالغفار ده تقوا د دې مخکې یو پیغام راغلی و، له دې به تیر شو. دی وای چې باران د خوشحالۍ سبب ګرځي.
فکر میکنم وقت
خبرونو وخته
خبرها رسیده.